د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخی موتا ستا په دې خبری گړی کې هر کله به ما ل 12 څخه تریبي بجې به تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کو. هله دا چې را سره پات شي تر اخره پر سر د خبرونه ووري. لومړی به هرون بچا تاسو د دیو خبرونه وایي.
سرټکی نن سهار د ډیر اسماعیل خان په درابند کې د پولیسو پر یو تاڼه په یو ځان وژن کې برید کې د پوځ سوار له سرتیري وژل شوی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي ریاست پر ترهګرو سره خبرې ونه کړي او هغوی باید پرته له کوم شرطه تسلیم شي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر دفتر مخې ته د احتجاج دړکه کړې او اسرائیلو د نړیوالو هغه غوښتنې شاته غورځولي چې وایي په غزه کې خپل پوځي عملیات باید نور ختم کړي. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د اسماعیل خان په درابند کې د پولیسو پر وتاڼه په یو ځوان جون کې برید کې د پوځ سوار له سرتیري وژل شوی دی. دا خبره د درابند تاڼې ایس ایچ او زیشان اقبال نل مشان ریډیو ته کړې. د زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو دا مهال په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. پولیسو ویلي برید له بارودو ډک د یو ګاډي په وسیله شوی دی. ځینو ځایي سرچینو مشالډو ته ویلي چې د برید له امله د درابند ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم د یوې وسلوالې ډلې ویاند ملا محمد قاسم رسنیو ته په لیګلی بیان کې پر درابند تاڼې د نننی برید ذمواري منلې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي ریاست په ترهګرو سره خبرې ونه کړي او دا چې هغوی باید پرته له کوم شرطه تسلیم شي. پاکستاني ډان رسپانې خبر ورکړې چې نوموړي دا څرګندونې پرون د دسمبر پر 11 په اسلام آباد کې د کورنیو چارو په وزارت کې په غونډه کې کړي. په غونډه کې د کورنیو چارو د نگران وزیر سرفراز بوګټي تر څنګ په ترهګرۍ پیښو کې د یو شمېر وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ګډون وکړ. نگران وزیر اعظم بیګا پر خپل ایکس پاڼه د پرونۍ غونډې یو ویډیو خپره کړې چې په کې لیدل کېږي. هغه د وژل شوو کسانو د کورنیو له غړو سره روغبړ کوي او پر یوه دیوال د وژل شوو کسانو عکسونه زړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کلیوي خوا د پاکستان پوځ وایي د ترهګرو پر ضد عملیات روان دي. نو له بلې خوا د خیبر پختونخوا ترهګرۍ ضد ادارې سي ټي ډي د نومبر میاشتې په خپل رپورټ کې ویلي چې روان 2023 زیږدیز په دې صوبه کې په وسلوالو بریدونو کې 433 کسان وژل شوي او 906 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو د لکه کړي چې صوبایي حکومت د پرمختیایي چارو لپاره پیسې او هم انتظامی اختیارات ورنه کړي. نو د دسمبر پر 19 به د نگران اعلی وزیر د دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. د صوبې د یو شمېر تحصیلونو چیرمنانو پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو تش لاس دي او ولس ته هیڅ خدمت نشي کولی. د تحصیل چیرمنانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میئر همت الله معیار تر خبري کانفرنس وروسته مشالډو ته وویل دوی د یو مضبوط احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه دی راغلی. درې مالیکال روان دی. د پی ټی آی حکومت په دغه قانون کې ډېر لوی بدلون راوسته. زمونږ اختیارات د اکټ نوېسته او هغه بوت له روزا بزنس ته موږ به په 19 دسمبر د وزیر اعظم سیکریټ مخې ته بھرپور احتجاج کوو.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي حکومتونو دا محل د گاوند کلی او تحصیل په کچه دي. د خیبر پختونخوا اوسنی نگران حکومت د بلدیاتي حکومتونو د استازو د مالی او انتظامی اختیاراتو په اړه څرګندې ویلي. د نمایندګانو خپل شکایتونه پیښور های کورټ ته هم وړي دي. د عدالت د نومبر پر 15 د مقدمې په یو اوریدنه کې ویلي ول چې خپل پریکړه به په صوبه کې د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو وروسته اوروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړ یوې نه حکومتي ادارې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړې. د فنلند وزیر اعظم پیتری اورپو پرون د دې ټولنې مشر محبوبې سراج ته د جایزې د سپارلو پر مهال ویل چې افغان مېرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي زورونو سره مخامخ دي. اورپو زیاته کړې هېواد تیر 40 کال په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ. نوموړي د راز ډاډو خو چې دې کار ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. محبوبې سراج د خپل ټولنې په استایستوب د جایزې ترلاسه کولو پر مهال په وینا کې وویل چې دې په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پیښې لاغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پوزې غوګونه او نور اندامونه پرې شوي ول په خپلو سترګو لیدلی دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان ښځو او نجونو سره د هغوی چلند د هېواد دننه او هم د باندې د بشري حقونو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي چې له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. او د اسرایلو دفاع وزارت د نړیوالو غوښتنې شاته غورځولې چې وایي په غزه کې د اسرایلی پوځ عملیات باید نور ختم شي. د اسرایلو دفاع وزیر یاوف ګیلنټ د دسمبر پر 11 ویل د حماس پر ضد عملیاتو اوسنی پړاو به وخت ونیسي. اروپایي ټولنه او امریکا حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. ګیلنټ چې د اسرایلو د جنگي کابینې له درو غړو څخه یو دی، هغه زیاتېدونکي نیوکې له پامه وغورځولې چې د اسرایلي پوځ د تیرو دوو میاشتو په پوځي کمپین کې د پراخ ویجاړي او ولسي وګړو د درنې مرګ ژوبلې او خطو له امله ورباندې کیږي. په یوه وخت کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال تر څنګ ځینو مخکښو عرب هیوادونو د سمدستي وربند غوښتنه کړې ده. واشنگټن له دې باوجود چې اسرائیل یې له ډیپلوماټیک او پوځي ملاتړ برخمن دی، پر اسرائیلي پوځ غږ کړی دی چې د ولسي مرګ ژوبلې کچه ټیټه کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هارون بچا مو خبرونه واوریدل. په دې کې کتاب سره بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، نو هیله ده چې تر اخره پورې را سره پات شي. د سر ریپورټونو مو دادي په ډیر اسماعیل خان کې په یو پولیس سټیشن باندې حمله شوې ده. تازه حال به تاسو ته درکو. یو ریپورت وایي چې په خیبر پختونخوا کې حمله زیات شوې دي. د دې وجه څه ده او د پاکستان د ترګرې ضد پالیسي ولې کار نه کوي؟
تر اوسه پورې د ترهګرۍ په باره کې، د اکسټریمیزم په باره کې، د بنیادګرۍ په باره کې د پاکستان پالیسي واضح نه ده. د ډیرو زیاتو تضاداتو ښکار ده.
په جنوبی وزیرستان کې خلک شکایت کوي چې د پاکستان پوز تر هرې حمله وروسته زور له خلکو وباسي.
روزانه په بنیاد باندې چې کله په آرمی باندې لشکري فایرینګ وشي، نو سره هم ګرده ورچک شي، بیا په کلی آبادی باندې فایرینګ حکاوي، ماټرینا حکاوي.
د بلوچستان په پختون میشتي سیمه بوري یا لورلای کې خلکو د زیتونو کر او لاغي تیل استل زیات کړی دي. د ته څنګه مخه شو غټي څه دي؟
د دغه ډیر به هدف فائدې دي. یو اول فائدہ خدا ده سیدا وبډي رقم غواړي. دوم فائدہ ده دا یو څنګه شپې لکه یا څنګه شپې مخ کې وښکو ودی فکر لپاره شنایم خرڅولای شي، تیل هم زیستل شي.
د دې ترڅنګ تاسو نور ریپورتونه هم اوریدل شي را سره اوس. اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شي. موږ سره زموږ همکار اشتیاق مسید د وخت د ټلیفون په کرخه دی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په ډیر اسماعیل خان کې و حمله شوې ده. اشتیاق ستړي مشه یو کور دین کو ته بډاړه تازه معلومات ورکړي چې د څه صورت حال دی، په کوم ځای کې حمله شوې ده او د مرګ ژوبلې په اړه څه معلومات دي؟
خوشحال زوی، بالکل دا برید نن سحر 3 بجې د ډیر اسماعیل خان درابن پولیس تونه بنه شوای دی. د درابن تونه ایس ایچ او زیشان اقبال مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې سحر 3 بجې په یو گاډی کې ځان مرګي برید شوای دی. په تونه چې کوم امارت یې په چټ په دیوالته طرف ته گاڑی ور جنگولای دی. هلته پاکستانی پوځ هم دې سره پوته کېدلی او د برید پاکستانی پوځ چې چرته پوته کېدلی پاغه باندې شوای دی. او تر دا وخت پورې دې دی چې د کلیرنس اپریشن شروع دی او 44 فوجي سرتیری په دا برید کې وژل شوی دی او 28 پرهار جلی شوی دی چې کوم یې ډیر اسماعیل خان سی ایم ایچ ته رسول دی. دا وخت هم په سیمه کې پوز او پولیس د لټون عملیات راوون دي. خو د دې سره چې دا کوم ځانمرګي برید شوی دی، د دې یي چې سکاسان وسلاول رونن وتلی هوي او د دې پورا د لټون عملیات راوون دي. او د دې برید زمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلاول ډاله ترجمان محمد قاسم د زمواري منلی دو. او اور تردا وخت پرې دی پاکستانی پوز دی طرفه نه یا سند دی ویلی شوی چې په دامرد چې څومره پوزیون وجل شوی او پرهار جلی شوی دی.
اشتیاق تاسو د تحریک جهاد پاکستان یاد کړه، دا نسبتا نوې ډله ده، د دې په اړه کې څه معلومات دي چې آیا دا د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري کنه ځان لې و ډله؟
جی بالکل دیگی پبارک شدہ ولل کی جی چدہ دے تحریک طالبان پاکستان سارا تعلق لاری ہو تحریک طالبان پاکستان داغا نہ مانی دے دیا چدہ زنتا یوا گوشی ڈالا دو اور چکلا ہاں دگی رانگے لکا دا تیر میاش پمیا والی ایئر بیس بنے زان مرگائی برید شوائی وا یا پلک مروت سیمک شپ پوزی کے لیے برید وشیل یا دانن سار پدرابن توڑے بنے چکیم دا سے زن مرگی برید وشیل یا پاگی شدری سالور وسلاور بار خو خلی دا ذمہ وری بیا دا تیری کے جہاد پاکستان پنوم چکیم ڈالا دو دا پاک پل سار و خلی خو تیری کے طالبان پاکستان دا ڈالا ایخ پل زن سارا نہ مانی
صحیح صحیح ڈیر امن نہ اشتیاق مسید اور مشال ریڈیو تھا گے تھا سے د خیبر پختونخوا د ڈیر اسماعیل خان پاڑا وور دل چال تی و حملہ شوی دا زن مر گئے برج شوی دا روس تر ڈز نخت شوی د پولیس او د پاکستان پو سر او پد کی چوار لس پاکستانی سرتیری وجر شوی دی و تیش زخمین دی د دی حملے زموری تحریک جہاد پاکستان ڈلی پر غاڑا اخیستا دا هم درته وایو چې پرون د پاکستان په کورنو چارو وزارت کې پر یو دیوال باندې داغه کسانو تصویران لګول شوی چې په مختلفو ترهګرو حملو کې په مختلفو وختونو کې وژل شوی دغلته د پاکستان وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ هم ورغلی و هغه د ترهګرۍ پر ضد پالیسۍ باندې خبرې کړي دي ویل دي چې وسله والو سره به هیڅکله مذاکرات ونه کړي دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي وو چې پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پې تنقیدونه کړي دي او وایي چې د دغو مذاکرات پاړه باید پلټنې وشي د نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د خبرو په اړه لږ مخکې زموږ همکار هارون باشا په اسلام آباد کې زموږ له خبريال طاهر خان سره خبرې کړې وی او غوښته داسې معلومات ورکړې
تیر ورځ په اسلام آباد کې چې کوم هم د پزنګړې توګه سیاسي مشران یا د غیخ پهلوان هغه په نخښې شوی وو نو د هغوی په یاد کې دلته یو په اسلام آباد کورنو چارو په وزارت کې یو د شهدا او په نامه باندې ګیلری جوړ شوې ده او په دیوال جوړ شوې ده په هغه باندې ځنې عکسونه هغه لګول شوې دي چې په هغه کې د بینظیر بوټو عکسوم دی تصویر هم دی چې بینظیر بوټو په 2001 کال کې په راولپنډۍ ښار کې په یو خودکش او ځانمرګي برید په ډزو کې وژل شوی و بیا په کې بل د خیبر پختونخوا د پخوانی اطلاعات وزیر میا افتخار حسین زوی داغه عکس تصویر لګول شوی دی چې هغه هم په 2010 کال کې په پبو کې داغه جون د خستل شوی وو راشد حسین په نامه او دا یوازنې زوی د میا افتخار حسین په خپل میا افتخار حسین په دا غونډه کې شریک مو او د سره سره د خیبر پختونخوا د پخوانی چې کوم د پولیس یو مشر وو صفات غیور هغه په 2010 کال په اگست کې په پیښور کې وجل شي او دغه خپل مبارک
او بخی د بلور د کورنۍ خلک هم پکې وکنه
بالکل هغه راغلی او د بلور کورنۍ خلک وو په خپل باندې د بشیر بلور دغه د کورنۍ خلک وو بیا د هارون بلور په خپل باندې دغه مرمنم وو او دغه زویمو نو وزیر اعظم یو خو هغه خبره دا وکړه چې حکومت په خبرې نه کوي وسلوالو سره وسلوال دی وسلی کی دی د پاکستان عین دی اومنی البته هغه دا ګیله وکړه چې مازی کې د پټکو وسلوالو ته ځای ورکړی شوی وو او د نننۍ حالت هغه بیان کړ چې دا هم د هغې وجه ده
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهې ورځې اونیزه خپرونې
حجره
په لس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډي وی
پدریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پختونخوا د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی په خپل تازه رپورت کې ویل دي چې په دغه صوبه کې د ترګری پیخي زیات شوی دی او دا یادونه شوی ده چې په دې کال کې ګڼ امنیتی ځواکونه او همدارز ولسی وګړي د دغه ترهګریزو حملو ښکار شوي دي دوی دا هم ویل دي چې د دې کال د نورو میاشتو په پرتله په نومبر کې دا وسلوال بریدونه ډیر وو دا چې وسوال بریدونه ولې ډېر دي، نامنی څنګه نه ختمیږي، او د ترهګرۍ ضد پالیسانی ولې کار نه کوي، په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ڈی یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د نومبر د میاشت په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د وسلوالو په بریدونو کې 1,413 کسان وژل شوي او 978 کسان جوبل شوي دي، چې پکې 1,414 کسان د خیبر پختونخوا د بندوبستي او 1,568 کسان د قبایلي ضلعو سره تعلق لري. وجل شوی کسانو کې 1,400 عام ولس هم دي. د خیبر پختونخوا د سی ٹی ڈی ڈی آئی جی عمران شاهد مشال ریډیو ته ویل چې د 13 کلونو په نسبت یې د وسلوالو پر ضد عملیات سیوا کړی دي.
جب ان کو نقصان ملتا ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی نہ
کلچ وسلوالو ته زیان رسی نو دوی بیا هم د هغه بدلا اخلي او عام ولس په نخ کوي. دا روان جنگ دی او تر هغه بد دوی خلاف جنگی کو چې دوی ختم کړو. ستا سودا خبره ټیک تا چې دوی زیات تر په سکیورټی فورسز او پولیسو باندې حمله کوي. خو زیات تر بریدونه په هغه کار کوونکو کوي چې څوک یا کورته روان وي او یا په چټۍ وي
په جا را وته تو سه ټارګټ کلینګ مې نشانه بناته.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز وای چې د اکتوبر په میاش کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله راغلي، خو په نومبر کې شوی بریدونو کې د مرګ جوبل شمیرا سیوا شوې ده. د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز چې پلنډیس کې ورته پی آئی سی ایس ایس هم ویلی شي وای چې صرف د اکتوبر په میاش کې په وسلویخ بریدونو کې 150 کسان وجل شوي او 1,400 جوبل شوي دي. په پیښور کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا کومه وسله استعمالیږي او کاروایان کیږي، د هغې د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا پولیسو سره تګلاره نشته.
انټیلیجنس دی هغې کې لغو کې کمزوري شته دی، داسې خلک پاکستان ته راننوزي هغې دلته سټیپر سیلز جوړ کړي چې هغه پته نه وي، نو دا یو کمزوري ده. دا لر کول غواړي نور چې کوم اسلحه ده خصوصا پولیس وغیرہ سره یا دې سره چې کوم اسلحه ده دغه چې کوم ترخګرو سره ده هغه هغه سره سپیریئر ویپن لري، دا هغه په وجه باندې دا غي د کوم کې ایڈوانټیج ته بل دا ده چې خاص کر پولیس سکسیډی دي چې د تربیت هغه سره نه دی، هغه سره باندې نه دی چې کوم پکار دی.
پاکستان کې یو بل سیډنیز مرکز سی آر ایس ایس یا سینټر فور ریسرچ اینڈ سکیورٹی سټډیز د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د جنوري د میاش نه د ستمبر د میاش پورې لسلور نیمو سو زیاتې د ترخګرۍ پیښې شوې. اداره زیاتوي چې په بریدونو کې تر ټولو زیات 375 د سکیورټی فورسز کارکونکي، 323 عام ولس او 350 زیات وسلوال هم وجدې شوې دي. په پیښور کې شنونکي او خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې ترخګرۍ او گاونډي هیوادونو پر ضد د پاکستان حکومت پالیسی کله هم واضحه نه ده.
تر اوسه پورې د ترهګرۍ په باره کې، د اکسټریمیزم په باره کې، د بنیادګرۍ په باره کې د پاکستان پالیسی واضح نه ده. د ډیرو زیاتو تضاداتو ښکار ده. نو موږ وایو چې د پاکستان د افغانستان د دولت نه د مطالبې په ځای باندې په کاردار چې هغه په خپلو کې کینی او په خپلو کې یو پالیسی جوړ کړي، هغه پالیسی باندې عمل درآمد شروع کړي، کېدی شي د هغه ډیرې ښې نتیجې راشي.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 19% اضافه شوه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 10 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 11,980 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 10 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو همدارز په مشال ریډیو ډاټ کام موږ هم دا اوس واوري. په کورم کې د سدې بازار تر څو ورځو تر تړل کېدو وروسته نن او بیا خلاص شوی دی. د سیمې د بازار او ځایي اوسیدونکو وایي چې دوی خپلې غوښتنې یو جرګې ته ورکړې دي او جرګې ورته دا ډاډ ورکړې دی چې دوی غوښتنې به منل کېږي. دوی غوښتنه کوله چې د پولیسو لخوا نیول شوي شپاړس کسان دي خوشي شي. پولیسو ویلي چې دا کسان د مذهبي کرکې د خپرولو او د بې امنۍ د جوړولو او د خلکو د پارولو په تور نیولې دي. په دې حکله د طارق ورغزی رپورټ اورو.
د کورمې په صدا خار کې مقامي وګړي او تاجرانو خپل احتجاج تر هغه د ختمېدو اعلان کړي چې د هغوی په وینا حکومت یې ټولې غوښتنې منلې. په یاد خار کې د دکاندارانو اتحادیې مشر محمد ارشاد مشال لوډیو ته د نهې پښپا ویلې له هنګو او رګزو او کوهاټ ضلعو راغلي د کمشنر جرګې غړیو په وړاندې اېښودل شوي غوښتنې د منلو ډاډ تر میلاوېدلو پس احتجاج ختم کړي. ارشاد زیاتوي د سدې په جرګه حال کې پر 11 دسمبر شوي مذاکرات د ضلع ډپټي کمشنر جاوید دلا مسعود د سیمه پولیسو مشر محمد عمران او ملشی زواک د کورمه کمانډانټ کرنل تیمور سلطان سره کړی دي.
اندسې متعلقه قوم ټول موجودو چې د مو بازار کومې مطالبه وي د ګرین جرګې په ذریعه سره الحمدلله هغه غوي ومنلې او مو کوم شهر د بازار اب کولوي راتلونکي وخت مو ګورنمن نه د خیر توکو لرو.
په صدا خار کې د اتوار پرز مقامي وګړو او تاجرانو پر دغه احتجاج پیل کړي وو چې پولیسو یو ورځ وړاندې مقامي دکانداران گرفتار کړل. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې نیول شوي کسان در اخلاص شي، بل بې ګناه تنانو په گرفتاری متعلقه افسران دې لسدې تانه بدل شي او اخیری د خرخ کوله لپاره مقرر شوی فند دې بیرته بحال شي. کچو هم په اړمبني د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړل شوی خو موتل شوی ترکیتی فند بیا بحالي په خبره حکومت او جرګه غلی پاتې ده. په کورما کې نه یوازې د سدې خلک گرفتار شوي، بلکې د سنگینی مشران او خلک هم سو تر هغه نیولی چې د جنگ لپاره نیمه مورچه جوړولې. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړاچینار کې د اتوار پرز رسنۍ او تویلې وو کپ متخوزک کې سدېوال د مورچه لا جوړولو لاس واخلي نو دوی هم تیار دي. نثار ویلی وو چې د خپل دفاع لپاره پر جوړونکو مورچو د دوی کسان د نیولو مزمت کوي او غوښتنه کوي چې ټول دې زړه زړه رخلاص کړل شي.
بار بار اطلاع کولا سدې تموکا بلشخیلو تموکا صدا خپاره باند کا د دشتګردي جوړیږي دغه پسو جوړیږي خو درو ریزو پرې هغه نه خپاره بندوال نی باند کی اغن آباد مچل رامی ورزی کلا کور شروع کو اخپل دپو دپارا منی حکمات خپار یاو بسلی مو حکمات سرائی گریا شو مو تیلا مکورا نکو مو آمن غورو.
پا کورما کی پولیسو ټول شپارس تنان تر حقی نیولی چې مورچې تر جوړولو په لارو کې پرګاړو د کانو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. بلخوا په صده کې د شوي مذاکراتو په اړه ضلع انتظامي سویلي او نه د پولیسو دریځ مخې ته راغلی. البته د جرګې یو غړی ملک عبدالولي خان مشال لوډیو ته په 11 دسمبر ویلي که څه هم له دوه ورځو روان احتجاج ختم شوی خو مورچې په جوړولو او نور داسې په راجوړ شوي مسالو لا هم خبرې پاتې دي. خان زیاتوي کورمې ته غلی کمشنر جرګه به لنه ورځي د مخکشو مایدو په تناظر کې ګوري چې هغه کمی خبرې دي چې نه د سیمې امن خراب شوه او پړای پر کم فریق راځي. عبدالولي خان دا هم ملي سمره پوری د بنچوي لارو خبره ده. هغه پر دوانو فریقینو کولو دي. البته جرګي پر حکومت غږ کړي چې د مسافرو حفاظت دي په هر حال کې یقیني شي.
ولیارې څو پر خبره ده څو سره هم ویلیشن کیږي مو حکومت په کلا کې باندې ویلو چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې هغه ترې نه منګل نه نسا تر چپری پورې چې څوک هم په لیارو کې وره دود کوي هغه د حکومت ذمہ داری جوړیږي. په کور د حکومت هغه خلک ونی سی او گرفتار دي کی
کورما یو داسې حساسه علاقه ده چې پکې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او هغل ته ډېر ځل د هغوی ترمنځ خونړي جنگونه شوی دی. په اکتوبر میاشت کې دوه ډلې هغه وخت یو بل سره ونښلیدل کله چې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه وران کړل شول. که څه هم کمشنر جرګې تر یوې اونۍ پس هغه جنگ ودرولو خو هغه تر اوسه دا نه دی معلومه کړي چې چا د امن معاهدو خلاف ورزي کړې او کمی کړنې د جنگ شروع کېدلو سبب ګرځېدلې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په mashalradio.com باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. د خبر پښتونخوا د بلدیتی حکومتونو منتخب استازو دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره د پیسو او واکونو نه ورکول کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج کړی دی. د دسمبر په 1 د خبر پښتونخوا د بلابلو ضلعو تحصیل چیرمینانو په پېښور پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د صوبې د اعلی وزیر دفتر مخې ته به پړلت ووهي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ
د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میر حمایت الله مایار مشال ریډیو ته وویل چې خواوشه دو کاله پوره کېدو ته نږدې دي چې بلدیتي انتخابات شوي دي، خو تر دې دمه د دوی سره د ولس د ستونزو حل کولو لپاره په لاس کې هیڅ مالی پانګي او اختیارات نشته.
موږ د مقامی حکومتونو نمائندگانو دا فیصله کړی دا چې موږ په 19 دسمبر باندې په پیښور کې د وزیر اعظم سیکریټریټ مخې ته بھرپور احتجاج کو. تر اوسه پورې موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه راغلی. دریم مالیکال روان دی او په 2022 کې د پی ټی آی حکومت په دغه قانون کې ډیر بدلون راوسته. یو دا ټول لوی ترمیم چې زمونږ اختیارات د اکټ نویست او هغه بوت د رولز اف بزنس تا اک دا وچ اسمبلی جوړي، رولز اف بزنس دا وچ هغه کابینټ جوړي، نو یو دغه مشکل راوست.
د 2013 کال پوری په خیبر پښتونخوا کې بدلیاتی نظام په دریو سانګو مشتمل و چې په کې د کلی تحصیل او ضلع بیل بیل نمائندگانو، خو په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې د ترمیمونو وروسته اوس د مقامی حکومتونه د کلی گاون او د تحصیل په کچه دي. په بردیر ضلع کې د دیر د تحصیل چیرمین رفیع الله خانوایی د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت داسې کمزورې بلدیاتی نظام جوړ کړي چې د دوی سره تر دې دمه هیڅ واک اختیار نشته.
د اوسه پورې مقامی حکومتونو ته نه یو روپۍ فنډ ورکړی دی، نه یو ته اختیارات ورکړي دي، او موږ چې د 2019 اکټ په لاندې کوم الیکشن کړی و خلکو ډېر د امید سره چیرې دلته به ترقیاتی کارونه کیږي، هغه یو قسم سہولت ملاو نه شو. زمونږ د ټی ایم ایس دا حل دی چې زمونږ درې څلور میاشتې وشو چې سیلری پرمننت ملازمینو ته نه ملاویږي، هلته سروسز مکمل معطل دي، دا قسم حالات فنډ نه ملاویږي، نو موږ به خلکو ته سہولیات څنګه ورکو او مقامی حکومتونو به څنګه مضبوطیږي.
په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتی انتخابات شوي وو، او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتی انتخابات شوي وو، او په مجموعي ډول د 3000 نه زیات د تحصیلونو کلیو او چم گاون په کچه بلدیاتی استازي منتخب شوي وو. د هنګو د ټل تحصیل چیرمین مفتی عمران وایي د انتخاباتو وروسته هم د بلدیاتو د 2019 په ترمیمي قانون کې نور بدلونونه هم وشول چې په وجه یې د دوی واک اختیار نور هم محدود شوی دی.
هغه دغه دوا کړی و چې کېدای شي 70% فنډز دي د موږ مقامي حکومتونو ته منتقل کو. ایم پی ای او منې موږ صرف قانون سازي لپاره پریږدو. په بدقسمتۍ سره دوی حکومت اکټ کې ترمیم وکړو، ډي سي موږ لپاره بس موږ لپاره یو بس په سر باندې کېنولو، فنډز به موږ ته راځي، اختیارات موږ سره دي، موږ لپاره فلحال هغه آرډیننس هم تیار کړی ده. افسوس موږ دغه کوڅو الیکشن کمیشن ته بالکل وزګار نه دي چې هغه موږ آرډیننس لپاره ان او سی ورکی څنګه ته اجازه ملاو شي. کچیر آرډیننس راوړو اوس موږ ته سند فنډونه ملويدل شي.
د موجوده نگران حکومت چارواکو د بلدیاتی استازو د مالی او انتظامی اختیاراتو د غوښتنو په اړه سند دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال شاه کاکاخیل ویلي وو چې صوبایي نگران حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس د لارې د بلدیاتی نمائندګانو د مالی پانګو مسله حل کړي. بلې خواته په پېښور های کورټ کې هم د بلدیاتی استازو لخوا په دې اړه په داخل شوی کیس کې تر دې دمه څه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، او پېښور های کورټ په دې اړه د نومبر په 15 نیټه د بلدیاتی نمائندګانو د انتظامی او مالی اختیاراتو د مقدمې د سماعت پر مهال ویلي دي چې کله په صوبه کې یو منتخب حکومت قائم شي نو د دې کیس بشپړه فیصله به هغه وخت وکړي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم غوړیدل شي د خبرونې نیمای ته ورسېدو د 12:30 بجې دی. راځي چې له هارون بچا د خبرونو لنډیز وورو.
نن سهار د اسماعیل خان په درابند کې د پولیسو پر یو تانه په وزن وجون کې برید کې د پوز سوال سرتیری وژل شوې دي. دا خبر د درابند تانه ایس ایچ او زیشان اقبال نن مشال لیدو ته کړی. د زیاته کړی چې امنیتی ځواکونو د محل په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. تحریک جهاد پاکستان پونم دیوی وسوالې ډلې ویان ملا محمد قاسم رسنیو ته په لیږلي بیان کې پر درابند تانه د نننی برید ذمہواری منل. د پاکستان نگران وزیر اعظم منور الحق کاکړ ویلی ریاست بل ترهګرو سره خبرې ونه کړي او دا چې هغه باید پرته لکم شرطه تسلیم شي یعنی وسله کیږي. پاکستاني ډان رسپانه خبر ورکړي چې نوموړي د سرګندونې پرون د دسمبر پر 11 په اسلام آباد کې د کورونا چارو په وزارت کې په غونډه کې کړي. په غونډه کې د کورونا چارو د نگران وزیر سرفراز بوکټي ترڅنګ په ترهګرۍ په خو کې د یو شمېر وجل شو کسانو د کورونا غړو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې کله وی خو د پاکستان پوځ وایي ترهګرو پر ضد یې عملیات روان دي. نو له بلې خوا د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سي ټي ډي د نومبر میاشتې په خپل رپورټ کې ویلي چې روان 2023 په دې صوبه کې په وسلوالو بریدونو کې 433 کسان وژل شوي او 906 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو د لکه کړي چې که صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او انتظامی اختیارات ورنه کړي نو دوی به د دسمبر پر 19 د نگران اعلی وزیر مخې ته احتجاج پیل کړي. د صوبې د یو شمېر تحصیلونو چیرمینانو پرون په پېښور پرېس کلب کې وی خبري غونډه ته وویل. دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو تش لاس دي او ولس ته هیڅ خدمت نشي کولی. د خیبر پختونخوا اوسني نگران حکومت د بلدیاتي حکومتونو د استازو د مالي او انتظامی اختیاراتو په اړه څه ندي ویلي. د نمایندګانو خپل شکایتونه پېښور های کورټ ته هم وړي دي. د عدالت د نومبر پر 15 د مقدمې په اوریدنه کې ویلي ول چې خپله پرېکړه به په صوبه کې د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو وروسته اوروي. د اسرایلو دفاع وزارت د نړیوالو هغه غوښتنې شاته غورځولي چې وایي په غزه کې د اسرایلي پوځ عملیات باید نور ټول شي. د اسرایلو دفاع وزیر یاوف ګلنټ د دسمبر پر 11 یعنی پرون وویل د حماس پر ضد عملیات اوسنی پړاو به وخت ونیسي. اروپایي ټولنه او امریکا حماس د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. واشنگتن له دې باوجود چې اسرائیل یې له ډیپلوماټیک او پوځي ملاتړ برخمن دی پر اسرائیلی پوځ غږ کړی دی چې د ولسی مرګ ژوبلې کچا ټیټه کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د خبرونو لنډیز مو البته له هارون باچا واورید. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. د بر جنوبي وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر په 11 مشال ریډیو ته ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ وخت په وخت د سیمې پر کلو مارټر ګولۍ وروي او د وړو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره د کار د سیمې خلک د خپل امنیت له پلوه زخت اندېښمن کړي دي. دوی ګواښ کړی که امنیت یې خوندي نه شو نو احتجاج به پیل کړي او دوی د پاکستان د پوځ څخه غوښتنه کړې ده چې کله هم پر دوی حمله وشي نو په کار نه ده چې عام ولسی وګړي په تکلیف شي. بلخوا د دې ځلې مرستیال کمشنر اشفاق خان ډاډ ښیي چې پوځ هیڅکله د عام ولس تنګول نه غواړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور په دغې براکشې ویایي حکومتی چارواکی دا پسیم اکشے دے امن حالات شکاولے دے پورا دا گامونا پورتا کی خود عام خالکے پکلیو بنے دے مارٹر گولے واڑے وسلے استعمال دا ہم زر باندھ کی مشال ریڈیو چې د شکتو سیمې اوسې دن کې غوښتنه د سویلي وزیرستان پر ضلع ډپټي کمشنر اشفاق خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل د تحصیل شکتو اوسی دن کې دا هم وویل چې که پوس پام کلیو بنے د وسلې استعمال زر باند نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنے مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګان شته دي زموږ همکاران یې تاسو ته جوړی او په هغه ویډیوګانو کې تاسو خبری ویډیوګان هم کته شی او همدار تفریحي هغه هم پکې شته دي نه یوازې کتلې شی بلکې ته تبصره هم کوي شی د یوټیوب ته تاسو چې ورشي کله نو د مشال ریډیو د چینل پیدا کول پر تاسو کول شي چې هلته په سرچ کې مشال ریډیو ولیکئ تاسو به خامخا راشي. به تاسو ځان هلته سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو سره هم ستاسو د خوښي ویډیوګانې تاسو شریکوي شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د شفافیت نړیوال سازمان ویل دی چې د پاکستان په پولیسو او عدلیه کې درغلي زیاته شوې ده. سازمان په یو تازه سروې کې په 13 د خبر پښتونخوا پولیس یاد کړي چې په وینای په دغو پولیسو کې د درغلۍ کچه ډیره زیاته ده. خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خبر پختونخوا په پولیسو کې د احتساب اداره موجوده ده او په روان 2013 کال کې د اس پی رینک یو افسر د درغلۍ په تور له دندې هم ګوښه کړل شوی دی. دا هغه په وینا دوی د درغلۍ او مسله جدي اخلي. ګلیازی په اړه تفصیل لري.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د 13 کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمنی په برلن ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په 4 صوبو کې کړی دا. په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنه شوې. د سروې لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خود خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشال لوتویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لري کړی وو. د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2006 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوی چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشال ریټویل چې په 3 میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حد راکمه شوې ده.
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د دې د 3 میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه زیاته کمی راغلي. که یو 10% د 20% کمی نو زموږ شو وایره او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو هم خبر ادا ده چې چې دی 70% اف کابینټ از کمپرایزنګ اون پروفیشنل پیپل لایک آی ایم دی فرسٹ میڈیکل ڈاکٹر هو از دی هیلث منسٹر تر اوسه پوری په بلوچستان په 50 سال په هیسټری کې په بلوچستان کې ڈاکٹر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی آئی ایم دی فرسٹ ون دغه سي دی ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هیو ان ایجوکیشنست دغه سي دی لا منسٹر وی هیو ا لایر
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخه په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي د پاکستان لړمحاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې دا اداره په نړۍ کې د رشوت ولسی فندونو ناسم استعمال د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار د چارواکو خپلوي پالنه غیر قانوني کړنې د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسای لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خپروي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو موبایل اپ فری او وړیا دی تاسو ډاونلوډ کولای شئ او زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او کومې تاسو نو تیر شوی یا غا حمل ته لټول شئ او اوریدل او کتل یې هم شئ او اوس یو رپورت ورزو د بلوچستان په بوري یا لورالۍ کې په تیرو څو لسیزو کې وچکالي ډیره زیاته شوې ده او کروندې ځپلې دي د دې سیمې د خلکو آمدن لویه وسیله زراعت وو چې د اوږدې وچکالۍ له وجې خراب شوې ده اوس د لورالۍ د اوبو کچا دومره لاندې تللې چې د فصلونو کرل پکې ګران دي نو لدې وجې ډیرو خلکو د زیتونو باغونه کرل شروع کړی دي دوی وایي چې د زیتونو ونې لګې اوبه غواړي او حاصل یې ډیره ګټه لري د دوی په وینا دوی ته تی ډیرې پیسې لاسته ورځي په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو
د بلوچستان پښتون میشتې سیمې بوري یا لورلای په دې وروستیو کې هلته د کېدونکو لوړ معیار زیتونو لکبله په ټول پاکستان کې نوم موندلې ده د یادې ضلع د زیتون مقدار او معیار د نومبر پر شپږمه او اوستمه په اسلام آباد کې تر سره سوي د زیتونو په کلنۍ میله کې لومړی مقام ګټلې ده په یاد ضلع کې د زیتون کرولو پروژې مشر او څېړونکي مولاداد ناصر مشال راډیو ته وویل د لورلای د یو باغ یوې ونې دومره فصل کړي چې په ټول پاکستان کې ساره نو
زموږ پیر صاحب د زیتون فارم دی په لورلای کې نو باغ کې ودرخته د فرنټو قسم دی د زیتون نو موږ دا کال لاغز 438 کیلو فصل فروټ واخل د زیتون او لاغز مو او 10 لیټر تیل وېستل لوی درختی نو دا په ټوټل پاکستان کې په اول نمبر دا درختر را لنو بل د جبار زیتون فارم دی اغام د 60 د زیتون د پروډکشن او د تیلو په حواله سره په دې میلا کې د ایوارډ او سرټیفیکټ تر لاسه کړی
په ټول پاکستان کې د لومړي مقام ګټونکو باغ کروندګر نیاز خان مشال راډیو ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې له هر فصل څخه په زرګونه لیټره تیل اخلي د پوینا د باغ هغه کمزوري ونه هم هر کال دومره زیتون کوي چې تر لس لیټر زیات تیل ورڅخه وځي
نو بیا سي اسلام آباد کې کوم د زیتون قومي ورځوا پیغه کې د پاکستان اولیو فاونډیشن سي کوم صدر ده او د پاکستان اولیو فاونډیشن د پنجاب لیول سي کوم صدر ده دی غوله طرفه مخته یو ایوارډ را کویا دومره زیات پیداوار سیدا په ایتلی او سپین کې ناراضي
د زیتونو یو بل باغ لرونکي عبدالجبار مشال راډیو ته ویل چې په 2013 کال کې باغ کړلی وو او په 2019 کې هغه فصل ته ورسید. دویل په بوري کې د کېدونکو نورو فصلونو پرتله زیتون بیخي ډیری ګټي لري.
نو موږ ډیر سخت زی خوشاله یو د دغه ډیر به هدف فائدې دی. یو اول فائدہ خدا ده سیدا وبډې رقم غواړي. دوم فائدہ ده دا سیدا د نن شکول یو 15 شپې لکه یا 15 شپې مخکې وشکو د فکر لپاره شنه هم خرڅولای شي، تیل هم زیستلای شي. دا بل فائدہ به ده کله سیدا تا وېستل تیل بیا پستین سل کی یاد تیل کشیر دی یا بوتل وی ل اکسیجنم ل گرمی ز محفوظ کی دا تل اس می سیزون دری.
مولا داد ناصر زیات کړه چې په قدرتی توګه د بوري او شاوخوا سیمو موسم د زیتونو کروندې ته جوړ دی. د ویل چې د یاد سیمه غنو کروندګر اوس د نور ونو پر ځای د زیتون کرلو ته مخه کړی ده.
دا وخت په لورلای کې او شاوخوا کې تر شپږ لکه زیاتې د زیتونو درختی لګیدلې دي او تقریبا په فصل سې دي دا ټیم 15-16% دا ټیم فصل ته رسیدلې دي او دا نور ان شاء الله په د درې سلور کال کې به دا نور هم فصل ته ورسېږي.
سیډونکو مولادات ناصر ویل د زیتون له فصل څخه نه یوازې تیل استل کیږي بلکې د خوراک د نور استعمال ترڅنګ په بیلابیلو دوایانو کې هم استعمالیږي. د دوی په وینا د زیتون فصل هر کال د اکتوبر له پایل څخه د دسمبر تر پای اخیستل کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس وړاندې کیږي او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم واورئ. دا موبایل اپ فری او وړیا ده. یو رپورت ورزود افغانستان په اړه د امریکا د افغانستان یو پوښنه د پارلیمنت سپیکر او یو سیاستوال میر رحمان رحمانی او دغه کورنۍ تورن کړی دی چې په پوزي قراردادونو کې درغلی کړی دا او همداراز د بیلابیلو کمپنیو په جوړولو یې په نړیواله کچه پیسې وهلې دي. په دغه باندې نیوازې په میر رحمان رحمانی او دغه بزوی اجمل رحمانی بلکې په ځینو نورو اړوند کسانو باندې هم بندیزونه لګول شوې دي. په دې هکړه نور تفصیل احمد تکلورو.
متحد ایالاتو د طالبانو پر دوو چارواکو د تیری اونۍ له بندیزونو وروسته پرون د پرزیدل جمهوری دولت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د خپلو بندیزونو په فهرست کې راوستل. د امریکا د خزانه وزارت بیگانه وخت په یو خبر پانه کې ویل چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحمانی او له دوی سره پر تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پانه زیاتوي چې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لست کې راغلي دي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. د دې لایحې له مخې امریکا کولای شي له بشري حقونو پر سرغړونکو او په فساد کې پر ښکېلو چارواکو بندیزونه ولګوي، شتمنۍ یې کنګل کړي او امریکا ته د هغوی سفر ممنوع وګرځوي. د امریکا د خزانه وزارت وای رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو لاره د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی وو چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شویو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لاره لګیدلی دي. په خبر پانه کې د تروریزم او په مالی استخباراتي چارو کې د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال براین نلسن له قوله راغلی دی چې دی وایي دوی به له هغو امکاناتو کار اخیستو ته دوام ورکړي چې هدف یې په فساد کې د ښکېلو شبکو له منځه وړل او له هغو سره حساب کتاب دی. د امریکا د خزانه وزارت میر رحمان رحمانی د غزوی اجمل او د دوی د کورنۍ نږدې غړي د دولتي چارواکو په توګه د لوی کچې په فساد تورن کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خبره کړي دي چې د رحمانی کورنۍ لاس پکې لري. د بیان لمخې د افغانستان د ګمرک ریاست چې د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو لپاره د تیلو د وارداتو مقررات وضع کول، داسې مکتوبونه ورکول چې لمخې شرکتونو کولای شوی یو اندازه مالونه له مالیه پرته وارد کړي، خو د امریکا د خزانه وزارت په وینا د رحماني د تیلو د واردولو اړوندو شرکتونو په پرله پسې ډول د ګمرک چارواکو ته بډې ورکولې څو له مالیه د معافیت نور مکتوبونه ورکړي. د خزانه وزارت د بیان لمخې په یو مورد کې د اجمل رحماني شرکت تر ټاکلې اندازې د دوه ځلې زیاتو تیلو د واردولو مکتوب ترلاسه کړی و. بیان زیاتوي چې د رحماني یو اړوند شرکت په 2018 او 2018 کلونو کې نږدې 1 میلیارد لیتر تیل وارد کړل چې دا په یو کال کې د افغان ځواکونو تر اړتیا وړ 400 میلیون لیترو 2.5 چنده زیات و. په بیان کې د فساد یو بل مورد هم یاد شوی دی، داسې چې د 2019 کال په پیل کې د افغان ځواکونو د الوتکو د اړتیا وړ تیلو د تدارکاتو لپاره له رحماني کمپنیو سره قرارداد ختم شوی و، خو بیا هم د شرکتونو 2.5 زره متریک ټنه د الوتکو تیل له مالیه پرته وارد کړل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا اجمل رحماني د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ولسی جرګې د څوکۍ د ګټلو لپاره د رایو په بدل کې رای ورکونکو ته تحفې او پیسې ورکړې او د خپلې څوکۍ د یقیني کولو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون ځینو غړو ته د دې د رایو د زیاتولو په بدل کې 1.6 میلیون ډالره بډې ورکړې. همدارس د امریکا د خزانه وزارت وایي چې میر رحمان رحمانی هم د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره وکیلانو ته میلیونونه ډالره بډې ورکړي. د خزانه وزارت په بیان کې د رحمانی د کورنۍ د فساد نور موارد هم یاد شوی دي. د یادونه ورده چې د امریکا د خزانه وزارت تیرونی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ خالد حنفی او د طالبانو د علومو د اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود هم بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت تور لګولی چې دا چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم په مخنیوي کې مهم رول لري.
د مشال ترانا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي او دغه بحث موږ تاسو ته د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ وړاندې کوو. خو اوس یو رپورت ته ورزو او دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس روان دي تاسو اوریدئ شئ. په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 کال د فروری په 8مه اعلان شوې دي چې د دې لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانین تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رای ورکوونکي ښځې وي، خو لیدل شوي چې په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رای اچونکو ښځو شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دې په دې اړه عما پوهاوی زیات کړي. په دې مسله فرخنده اسد رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې دا رپورټ واورو.
د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وای هلته په تیرو انتخاباتو کې د خوځو د ووټ چولو شراکه ما پاتې شوی او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په را روانو عام انتخاباتو کې د خوځو د ووټ چولو شرا د پخوا غوندوي. د پیښور سره نږدې د دیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعال زیبا اپریدی وای زیاتره خځې شناختی کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ چولو اجازه نه ورکوي.
کله الیکشن موږ ګټو په خځو دلې او په خځو راغی وجه دا ده چې یو خزانه موږ به هر نه روباسي او ته چولو ته اجازه ته نه کېدې نه دا تاسو کوم چې یو کور ته خلاص پینځه لس کسانې دي شکر هم دې دا خو به تاسو څنګه او کې دې موږ څه ته تاسو کوم چې تاسو څنګه نه دي کاشتا نو په دې لاسو کسانو زنانو کې به ما ته یو وي چې دا مخه خځه د دې شته دی دا موږ زموږ ته د موږ سره دا ښه مسله ده زموږ لپاره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال راځي یا محسود وای په تیرو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډیر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کار سیاسي شعور چې کوم دی ډیر زیات کم دی. بیا زنانا خیر ته کوم ډیر کم دی. کار زنانا ته چې هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګی چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټي کسان چې وي هغه ته لکه کمیونټي کې دوی چاته ټرانسفارمر باندې ډیمانډ کوي چاته څو وایي کنه هغه په لالچ کې پیسې چلتا وای کی هغه په لالچ کې اګه مر روزي کې چې هغه خپل زنانه بوزي او زنانه ته دا پته نه وي چې زه چې د کوم انتخابي نشان دی پلټي دا کتاب دی پیډ دی سم دی لکه په باندې دا ټپل زوم نه دا څوک دی دا څه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 13 د 2023 کال د برېښنايي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د ورستیو حلقه بندیو حتمی لیست خپور کو. د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یو کارکونکی او سیاسي فعال ناهید اپریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په روانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
په دې کې سیاسي ګوندونه چې کم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبره لکه لس فیصد دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کم لري علاقې دي الګ اوس کو تیرا او ګوریا باړه او ګوریا دي زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر سیات کمی بلکې اکثر زنانه ډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارټو د کیسه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په یو مرکز کې لګ تر لګا 10% خزو ووټونه نه وي ورکړي نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو خزي د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي په حال لري خو وايي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډیر کار کول وی
زنانو مسلې هم ډیر زیات دي نو اوس په زنانو کې دا شی ډیر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه موږ ته پوښتنه کوي چې موږ له څه کوي لکه چې اوس ورته وایي چې را تاسو به ووټ چاله ورکوي نو چې څوک له څه کارو کې نو مطلب هغه له ورکو بچین ډیر روزګار دی او د لونو مسلې دي دا کندې او جهیز نور اوس په خلکو کې دا بیداری لګل درازي لګیاره.
په تیرو کلونو کې په عام انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په ډیر او سینو نور ځایونو کې خزه د ووټ اچولو څخه منکل شوې دي. خو په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځايي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن اکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زمانه نه پول کوي او البته هغه ریکارډ کم شو دا هغه اخراج مخې ته نو هغه ځای کې ووټ چې مل انوایټ کیږي لکه هغه مطلب کله د ډیکلیئر کیږي نو دې زما په خیال باندې دې یو فیکټر خدا دې چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې څونه دي هغه هم دا افورتس کوي او کوشش کوي چې دا څنګه نو دا ووټ چې دې هغه مطلب پول شي نو ما ته خدا شکر چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرال سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دي. پر دې سربېره خصوصا 68 څوکۍ ځانګړي شوې دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسیدلې دي. خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلی ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لورو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسیدلې دي.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 9:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.